بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هوټ سیفی مو تاسو ته د ازادۍ رادیو په روانه مخامنۍ خبری مجلې کې ښه راغلاست ویم اوری چې افغان ولسمشر له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې د ګډونوالو غوښتنې پر ځای او د منلو وړ وبللې هغه ویل هیله مند افغانان بې د بهرنیانو له مرستې خپله بسیاوي
په دې پات سره پوسو چې دنیا تر ابده موږ ته پیسې نه راکوي او نه هم باید راکوي نه موږ دا حق پر لرو موږ باید کوشش وکړو چې خپل اقتصاد وروزو او د خپل مملکت دفاعي امور په خپلو پیسو او په خپل توان وکړو
په روانه خبري مجله کې نن په افغانستان کې د دودیزې لوی جرګې په اړه د پریکړو په اړه معلومات خپرو خو تر هغې د مخه خبرونه چې جنقه الکوزی وړاندې کوي
افغانستان عنعنوي لویه جرګه نن د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس کرزي او نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې وکړې بهرنیو ځواکونو په غزني کې دوه افغان پولیس وژلي او د بریتانیا پولیسو څلور تنه د تروریزم په جرم چې پاکستان سره تړاو لري تورن کړي دي پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان کورنی خبرونه د افغانستان عنعنوي لویه جرګه نن د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده په دې پریکړه لیک کې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون په لاسلیک کولو ټینګار شوی او یو لړ شرطونه هم پکې مطرح شوي دي د دې جرګې د ختمېدو په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د جمهوري ریاست مرستیالانو نورو جګپوړو چارواکو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر او د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او استازو برخه اخیستې وه جمهور رئیس کرزي د جرګې د ګډونوالو د وړاندیزونو او مشورو ملاتړ وکړ او په خبرو کې وویل افغان حکومت به د جرګې د پریکړه لیک د موادو په رڼا کې عمل وکړي
با تمام مولا با تمام مواد فتاوامیتان هم نوا و هم سلاستیم و این فتاوامه را برای دولت افغانستان با هدایت مردم افغانستان میتانیم و مطابق با مشوره های شما انشاءالله تعالی اقدام میکنیم
د انانوی لوی جرګې په پریکړه لیک په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په اړه هم وړاندیزونه شوې دي دا جرګه د چهارشنبه په ورځ د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون او په دې هیواد کې د سولې د یو میکانیزم د جوړولو په مقصد جوړه شوې وه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویلې له جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر نورو چارواکو سره د بیلابیلو مسلو په اړه خبرې وکړې د جمهور رئیس کرزي د ویان مرستیال حامد علمی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی وسترویلې له جمهور رئیس کرزي سره د بند د هم کانفرانس او په دې هیواد کې د ځینو نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته له سفر مخکې اسلام آباد ته هم تللی و او له پاکستاني چارواکو څخه یې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې باید هلې ځلې زیاتې کړي د ښاغلي وسترویلې په باور په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول مهم چارواکي وای په غزنی ښار کې په یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې دوه افغان پولیس وژل شوي دي ویل کیږي چې دا پیښه د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د مخابراتي ستونزو له وجې شوې ده په عین حال کې د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي د تېرې شپې دا پیښه له ځانه د دفاع له امله نه ده شوې د غزنی د امنیي قومندان زلور زاهد ویلي بهرنیو ځواکونو د شپې عملیاتو په اړه خپل پلان د پولیسو له سیمه ییزو ځواکونو سره نه و شریک کړی ایساف ځواکونه وایي د حقاني ډلې یو مشر نیولې ده ایساف په ویلامي کې ویلي د حقاني شبکې دا مشر پرون د خوست په باک ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی اعلامیه وایي نیول شوي کس په سیمه کې ځان وژونکي حملې تنظیمولې په خبر کې راغلي په دې عملیاتو کې دوه نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د بریتانیا پولیسو په مرکزی ښار برمنګهم کې څلور کسان د تروریزم په جرم چې له پاکستان سره تړاو لري تورن کړي دي دا کسان د سه شنبې په ورځ د پولیسو لخوا د تروریزم ضد څېړنو په جریان کې نیول شوي او اته نور کسان هم تورن شوي دي د ویسټ میډلند پولیس وایي دا څلور کسان به نن د لندن په یوې محکمې کې حاضر شي دا کسان د تروریستانو لپاره د پیسو په ټولولو پاکستان ته په سفر او هلته په تروریستي روزنې تورن دي پولیسو ویلي دا کسان خبیب حسین اسحاق حسین شاهد قسیم خان او نوید علی نومیږي په دوی کې نوید څلیرش کلن دی او نور درې تنه نولس کلن دي د لیبیا خبری رسنۍ د دې هیواد د عدلي وزیر محمد العلاقي له خولې وایي د معمر القذافي زوی سیف الاسلام د لیبیا په جنوب کې نیول شوی دی د عدلي وزیر رویترز اژانس ته ویلي 9 کلن سیف الاسلام چې د خپل پلار د رژیم د ړنګېدو له وخت راهیسې پټ و د ترابلس په جنوب کې د اوباري سیمه کې نیول شوی دی راپورونه وایي نوموړی د نیول کېدو پر مهال نه دی ټپي شوی سیف الاسلام چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې د بشر پر ضد جرمونو د ترسره کولو په تور د محاکمې غوښتنه کړې په لندن کې زده کړې کړې او د بدلون غوښتونکي په څېر کې کې او د بدلون غوښتونکو په چیرې کې را څرګند شوی و. خو د لیبیا د یاغانو پر ضد د خپل پلار په دفاع کې ټینګ ولاړ و. ویل کېږي چې د ده درې وروڼه معتصم، خمیس او سیف العرب وژل شوي او د کورنۍ پاتې غړو یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جمعې پورس په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو ناکامه دسیسه چې امریکا پکې د ایران ایجنټان دخیل بولي وغندله او له ایران څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ یو پریکړه لیک په 16 موافقو، 9 مخالفو او 40 غایبو رایو سره تصویب کړ چې تهران د سعودي عربستان د سفیر د قتل په دسیسې کې په مستقیم ډول په ګوته نه کړ، خو له ایران څخه یې وغوښتل چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دې د دغې مسلې په اړوند تحقیقاتو کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد قاضعي عمومي اسامبلۍ ته وویل دا پریکړه لیک هیڅ اساس نه لري او د یو غړي هیواد د بې استناده ادعا پر اساس چې زموږ د هیواد په وړاندې تاریخي دښمني لري برابر شوی دی. امریکایي چارواکو تیره میاشت ویلي و د هغو دوو ایرانیانو دسیسې کشف او شنډه کړې چې غوښتل یې په واشنګټن کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبایر ووژني. سپینه ماڼۍ وایي د نړۍ ستر طاقتونه د تهران د اټومي وسلو له پروګرام سره د مخالفت په کار کې متحد شوي او په دې توګه ایران له بېسارې ګوښه کېدو سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور ټام دونلیان خبریالانو ته وویل روسیا، چین او متحده ایالات یو شان هدف لري او هغه دا چې غواړي او هغه دا چې دوی نه غواړي ایران د اټومي وسلو پر لور پرمختګ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ په هوایي ایالت کې د آسیا پاسیفیک مشریزې غونډه کې د چین او روسیې له مشرانو سره د ایران د اټومي هیلو په اړه بحث کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي سوریه ممکن په کورنۍ جګړې کې ښکېله شي، خو په دې هیواد کې د لیبیا په څیر د پوځي مداخلې وړاندوینه ونه کړه. کلنټن وویل په سوریه کې د لیبیا د همغږۍ نړیوالې مداخلې په څیر د مداخلې هیله نه لري. د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازې د لیبیا هوایي فضا څارله چې د قذافي ملاتړي ځواکونه په مخالفو وسلوالو هوایي حملې ونه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن روپې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ وکړ چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد عمل وکړي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د اسد د رژیم لخوا د ملکیانو د ټکولو په غبرګون کې په سوریې باندې بندیزونه سخت شي. روپې د ترکیې په مرکز انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داودوغلو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. داودوغلو ویلي د سوریې په شخړو کې زیات شمېر پوځیان له مخالفانو سره یوځای کیږي او په دې کار سره په سوریې کې د کورنۍ جګړې خطر زیاتیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د ختیځ آسیا د هیوادونو د مشریزې غونډې په څنګ کې د چین له صدر اعظم وین ژاو باو سره وکتل. ویل کېږي چې د دغو مشرانو خبرې په اقتصادي مسلو چې د امریکا او چین ترمنځ لانجه رامنځته کړې څرخېدلې دي. د اوباما او ژاو باو کتنه پر رسمي ډول پلان شوې نه وه. د غونډې په پیل کې عکسونه او د ویډیو فلمونه واخیستل شول او دواړو مشرانو په خپلو کې لنډې خبرې تبادله کړې. دواړو مشرانو کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. د چین له صدر اعظم سره د جمهور رئیس اوباما غونډه د آسیا پاسیفیک حوزې ته د ده د نهه ورځني سفر په وروستۍ ورځ وشوه. رئیس اوباما په دې سفر کې آسترالیا ته هم لاړ او په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي په مقصد په آسترالیا کې د سمندري ځواک د ځای په ځای کولو امکان هم برابر کړ. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. پروانه خبری مجله کې اوري په کابل کې د دودیزی لوی جرګی ګډونکوونکو نن له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه خپلې غوښتنې په یو پریکړه لیک کې اعلان کړې. د طالبانو د وخت یو لوړ پوړی مقام ویلي خبروي چې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې بدلون راشي.
شوبدایي چې زیات سنجیدګي وسی په داسې خلکو کې چې هغه ورته هم ولري مقبولیت هم ولري او نسبتا کچېری په انتخابي شکل هم په دننه د شورا کې راشي بهتره بوي.
او ځینو امریکایي چارواکو د ستراتیژیک تړون په اړه په جرګې کې وړاندې شوي شرطونه ډیر سخت بللي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان عنعنوي لویه جرګه نن د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. په دې پریکړه لیک کې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون په لاسلیک کولو ټینګار شوی او یو لړ شرطونه هم پکې مطرح شوي دي. په کابل کې د دې جرګې ګډونکوونکو نن له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه خپلې غوښتنې په یوه پریکړه لیک کې اعلان کړې. افغان ولسمشر هم په پریکړه لیک کې راغلي مسایل د افغانانو په خیر او ډیر د رقیق وبلل. دودیزه لویه جرګه چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، پر دوه عمده مسلو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په مسلې او همداشان له طالبانو سره د سولې په باب پکې خبرې وشوې. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې له متحده ایالاتو سره په ستراتیژیک تړون کې به د افغانانو ګټې په نظر کې ونیول شي. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې په دې هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه به تر ابده له افغانانو سره نه وي، او دا به ښوي چې خپله افغانان دومره توان ولري چې خپل پولیس ولري او خپله یې وروزي او ورته تنخوا ورکړی شي. په جرګې کې د وروستیو پریکړو په اړه د ازادي راډیو خبریال حمید مومند معلومات راټول کړي دي.
د هیواد دودیزې لویې جرګې له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې په مشروط ډول تایید او د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ځینو بدلونونو سپارښتنه وکړه. لویې جرګې خپلې دا سپارښتنې په یو شپږ اویا مادهیز پریکړه لیک کې اعلان کړی چې 450 مادې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو شرایطو او پاتې د سولې بهیر ته ځانګړې شوې ده. ښاغلی کرزي دا پریکړه لیک خورا جامع او مهم وباله او وویل چې افغان دولت به د هغې په رڼا کې چلن وکړي. د ښاغلي کرزي په وینا په دې پریکړه لیک کې چې د دولت ته د خلکو هدایت وباله، له ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو په اړه جامع سپارښتنې موجودې دي.
شروع کې دا و چې هم افغانستان د خپلو ګاونډیانو سره همکاري غواړي او هم د دنیا سره دا غواړي چې د افغانستان د خاورې څخه زموږ پر همسایګانو کار نه کوي، تاوان به نه ورسېږي، او هم د همسایګانو څخه دا غواړي چې د افغانستان سره نیکه وسه وکړي چې د افغانستان په سوله او په امن کې راسره همکار. دا هم په تمام معنا منو او جد هم کوشش کوو افغانستان د همکاریو محد سي، نه د تقابل، نه د سیالیو، نه د جنګو.
په دې پریکړه لیک کې په لنډمهاله توګه امریکا ته د پوځي اډې له ورکولو سره هم موافقه شوې او په ورته وخت کې ویل شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو د پای تر مودې پورې د امریکا افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو بشپړ سمبالښت په اړه واخلي. د لویې جرګې غړو د پریکړه لیک د دوو ورځو اوږدو بحثونو په رڼا کې خپور کړی چې پکې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د افغان دولت سپارښتنې هم موجودې دي. په دې پریکړه لیک کې له امریکا سره د لسو کلونو لپاره ستراتیژیکې اړیکې تایید شوې چې د تمدید وړ هم دي او دواړو هیوادونو ته د دې تړون د لغوه کولو لپاره د یو ډول شرایطو وړاندوینه شوې. د لویې جرګې وایندې سفیر صدیقي د دې پریکړه لیک د لوستلو په مهال په دې اړه د جرګې د غړو سپارښتنه داسې بیان کړه.
د جرګې غړي په افغانستان کې د امریکا د دایمي شتون مخالف دي، خو تر هغه وخته چې د افغانستان حکومت په خپلواکه توګه له خپلې خاورې څخه د دفاع توان پیدا کړي، د بهرنیو ځواکونو نه شتون سره ستونزې شتون نه لري. له دې امله د امریکا له متحده ایالاتونو سره چې د ستراتیژیکو همکاریو هر ډول سند لاسلیک کیږي باید موقتي وي. افغانستان او امریکا دې دا سند د دوو خپلواکو او برابر هیوادونو په توګه مروجو اړیکو او اصولو ته په پاملرنه
په دې پریکړه لیک کې همداراز دا سپارښتنه هم راغلې چې د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات پای ته ورسول شي او د هغو زندانونو مسؤلیت چې د دوی تر ولکې لاندې دي افغان لوري ته دې وسپارل شي او د بهرنیو ځواکونو د فعالیت په اړه ټولې مخکنۍ موافقې له منځه یوړل شي. په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې دا اړیکې باید د یوې موافقې په چوکاټ کې رامنځته شي سو الزامي حیثیت ولري. په افغانستان کې د سولې روانو هلو ځلو ملاتړ بل شرط د چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د جرګې د ګډونوالو لخوا ټاکل شوی او ویل شوی چې امریکا باید د مسله په دغو اړیکو کې شامل کړي. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې د سولې د بهیر په دوام ټینګار شوی، خو په دې برخه کې د موجوده میکانیزم د بدلولو سپارښتنه شوی. بیا هم صفیه صدیقي:
د جرګې غړي نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي او د تروریستي شبکې د فعالیتونو د زمینې د محدودولو په خاطر د پاکستان او ایران پر اسلامي جمهوریتونو فشار راوړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له رئیس څخه غوښتنه کوو چې دریم خیر غوښتونکي تجربه لرونکی او دیندار شخص چې د ټولو اړخونو باور یې ترلاسه کړی وي د سولې د عالي شورا ریاست ته وګماري. په همدغه وخت کې د سولې د عالي شورا د غړو په ترکیب او شمیر کې د بیا کتنه وشي.
په پریکړه لیک کې یوه مهمه سپارښتنه چې د افغان دولت په ادرس موجوده ده هغه دا چې دولت د دوست او دښمن په اړه یو سم تعریف رامنځته کړي او له ګاونډیو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې وکړي. که څه هم ښاغلی کرزي دا سپارښتنې خورا مهم وبللې، خو دا هغه څه دی چې د لویې جرګې د ګډونوالو په وینا د ملي شورا له تایید وروسته قانوني بڼه غوره کولی شي. په دې لویه جرګه کې چې د چهارشنبه په ورځ رابلل شوې وه، د هیواد له بېلابېلو سیمو او ګاونډیو هیوادونو څخه له 2000 نه زیات کسانو برخه اخیستې وه. په کابل کې که څه هم د دې لویې جرګې لپاره لازم امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو بیا هم د وسلوالو مخالفینو د ځینو هغو هڅو شاهده وه چې د جرګې د ګډوډولو لپاره یې په پام کې نیولې وو. خو د امنیتي چارواکو په وینا د هڅې ټولې شنډې کړی شوې دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په داسې حال کې چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه د افغانستان د دودیزې لویې جرګې کار وروستیو پړاوونو ته رسېدلی، ځینو امریکایي چارواکو د ستراتیژیکو همکاریو لپاره د افغانستان شرطونه سخت بللي دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهام د ښاغلي کرزي د شرطونو په اړه ویلي چې دا ډول شرطونه مرسته نه شي کولی. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ځینو چارواکو بیا ویلي چې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو خبرې په ابتدایي پړاو کې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان په ریپورټ کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا پالیسی جوړونکي په هغه څه ډیر خوښ نه دي چې تر اوسه پورې له متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو همکارۍ په اړه د افغانستان له دودیز لوی جرګې اوري. خو که د جرګې برخوال له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام تصویب کړي، شاید د دې جرګې د کار نتیجې وستایي. کرزی دودیزې لوی جرګې ته په خپله وینا کې له امریکا څخه وغوښتل چې د خاصو ځواکونو د شپې عملیات پای ته ورسوي او ایران یې د افغانستان ګران دوست وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر د افغانستان د لوی جرګې ملاتړ څرګند کړ او هغه د دوو هیوادونو ترمنځ په انانوي شیوه د افغانانو د جرګې له لارې د اړیکو پر راتلونکي د خبرو لپاره یو چانس وباله.
And we have great confidence that this lawyer jerga is going to reaffirm
موږ باور لرو چې ورستۍ نتیجه به د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاریو تایید وي. په خصوصي خبرو کې امریکایي مقامات ویلي چې د کرزی پر خبرو خوشاله نه دي، خو له دې سره سره د جرګې د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. له امریکا سره د افغانستان اوشت به حال استراتیژیکي همکاري د افغانستان د ثبات او امنیت او همدارس د دې لپاره مهمه دي چې دا هیواد یو ور بیا د تروریستانو په پناځای بدل نشي. امریکا غواړي چې له 2014 وروسته چې دغه هیواد حربي ځواکونه له افغانستانه وزي، په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې احتمالا په زرګونو پوځیان پرېږدي. څو له یوې خوا د افغانانو د اندېښنې لري چې حسینه امریکا یې په میدان پرېږدي او له بلې خوا د سختدریزو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکایي پوځیان به د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي، استخباراتي معلومات به ټول کړي او په ځینو تروریستي ضد عملیاتو کې به برخه واخلي. خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو په اړه لا هم غنی پښتنې بې ځوابه پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو سند د افغانستان د راتلونکي په باب د بن تر کانفرنس مخکې لاسلیک کړي. د بون کانفرنس د دسمبر په 15 جوړیږي.
په افغانستان کې د دودیزې لوی جرګې تر خلاصېدو لا د مخه مو د یو امریکایي سناتور نظر واوریدو. په ریپورت کې دا چې د دغه پریکړلیک په اړه چې نن وړاندې شو د جرګې د ګډون کوونکو لخوا د امریکایانو عکس العمل بسوي، په دې اړه د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات اوریدلی شي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لاره واوري.
د افغانستان د دودیزې لوی جرګې د تیرو څو ورځو په بحثونو کې په دې هیواد کې د سولې د عالي شورا په ترکیب انتقادونه وشو او د دې شورا په ترکیب او د سولې راوستلو په میکانیزم کې د بدلون غوښتنه پکې وشوه. د سولې لپاره پر یو میکانیزم بحث کول د دې جرګې له دوو موضوعاتو څخه یو. د لوی جرګې یو شمېر غړو ټینګار کاوه چې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې دې بي طرفه کسان راوستل شي. بلخوا د سولې د عالي شورا چارواکو ویل د شورا د جرګې د هر ډول وړاندیز هرکلی کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د دودیز لوی جرګې لخوا د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د سولې پر وستلو کې ګټور ثابتېدای شي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار دا خبره ورسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې په دودیز لوی جرګې کې یو شمېر غړو د سولې د عالی شورا په اوسني ترکیب انتقادونه وکړل او په هغې کې د بدلون غوښتنه وکړه. ښاغلی قاسمیار چې خپله هم د دودیز لوی جرګې غړی دی ومنله چې په جرګې کې انتقادونه وشول او وی ویل د سولې شورا د هر ډول سمون پلوی ده. د وی هر اقدام د دې په ګډون هم چې د شورا په ترکیب کې بدلون راشي او یو شمیر نور اشخاص پکې ورزیات شي، کچیر مونږ لا اسانه او په ختوګه سولې ته رسولای شي مونږ یې پلویان یو. په دودیز لوی جرګی کې د سولې د عالی شورا پر ترکیب لوی انتقاد دا و چې ځینې غړي په رښتینې معنا سره سولې ته ژمن خلک نه دي. د دوی په باور ځینې داسې کسان پکې راټول شوي چې له وسلوالو طالبانو سره یې جګړې کړې او د سولې لپاره د هغوی اعتماد نه شي راجلبولی. د هغه انتقاد و چې د سولې د عالی شورا د جوړېدو په مهال هم ډیر شوی و. بلخوا د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم په دې باور دی چې د دې شورا د غړو شمیر زیات دی او توازن پکې نه دی مراد شوی. هغه د بلګې په توګه وویل د دې شورا رئیس د جمعیت اسلامي د ګوند مشر و او د دې ګوند مهم غړي هم پکې دي. ښاغلی متوکل په دې باور دی چې د سولې عالی شورا یو منځګړی ارګان نه دی بلکې یو دولتي ادرس دی.
په دې جرګه کې دوه موضوعګانې وي، یو موضوع د ستراتیژیک تړون او بله د سولې. دا دواړه په خپل کې ډېر تړاو سره لري. احیانا دغه مشوره داسې کېږي او بالاخره په اسلام داسې راځي چې دا پیمان لاسلیک کېږي. دا خپله په دې معنا ده چې هر راز هغه د سولې امید چې دی د نشت برابر ګرځي. په هر صورت بیا هم د دولتي ادرس په توګه د سولې شورا دا ښه به دا وي چې زیاته سنجیدګي وسي په داسې خلکو کې چې هغه وړتیا هم ولري، مقبولیت هم ولري، او نسبتا که چېرې په انتخابي شکل هم په دننه له شورا کې راشي بهتره به وي. خو دا ټوله د دې نتیجه تر دې پورې تړلې ده چې نور غټ مسایل څنګه کېږي.
د سولې عالی شورا د جوړېدو شاوخوا یو کال کې چاویا کسانی غړي دي. وروسته له هغه چې د شورا رئیس برهان الدین رباني د سولې د یو پیغام رسوونکي لخوا په ځانمرګي برید کې ووژل شو، افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو هلې ځلې وځنډولې. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا حکومت به د دودیزې لویې جرګې د یو شمېر غړو له وړاندې سره سم په دې شورا کې بدلون راولي او که نه.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې دودیزه لویه جرګه چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې وه نن پای ته ورسېده. تر جرګې د مخه او د جرګې په جریان کې ډېره زیاته اندېښنه د امنیتي مسایلو په اړه باندې وه. طالبانو لږ وخت کړی و د جرګې د پیل نه د مخه چې دوی د کورنیو چارو د وزارت امنیتي پلان ترلاسه کړی دی او بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مسله رد کړه. او تر هغې وروسته داسې ګنګوسې هم وې چې ځینې بهرني هېوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هېوادونه د افغانستان نه غواړي چې دغه ستراتیژیک تړون ترسره شي او په دې اړه خبرې وشي. البته ترسره کېدلو ته خو یې ډېر زیات مراحل پکار دي، البته همدغه مشورتي مسله. او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دانن سوشي بمخکي په خبري کانفرنس کې په همدې ارتباط باندې خبري وکړي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوان دغه خبري کانفرنس ته ورغلی وو او د هغه د څرګندونو په اړه وروستي معلومات راکړي.
بلې فرداجان تا اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو وویل تر جرګې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي ډېر ژر د جرګې څخه یو کنفرانس ته راڅرګند شو. ده وویل چې په هغه ټول قوت او طاقت سره د سیمې هېوادونو او په ځانګړي ډول ګاونډي هېوادونو استخباراتو هڅه کوله چې دغه لویه جرګه ګډه وډه کړي او یا دغه لویه جرګه جوړه نه شي. ده وویل چې افغان ځواکونو په دې کې پولیسو د ملي ورته ځواکونو د ملي امنیت ځواکونو وتوانېدل چې د دې ټولو هڅو مخه ونیسي او دغه لویه جرګه تیاره شي. که څه هم ده په ځانګړي ډول د کوم هېواد نوم وانخیست، خو د دې لویې جرګې څخه مخکې ویل کېدل د رپورټونو له مخې چې په ځانګړي د سیمې هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران هم یادېدې چې دوی د دغه تړون دغه لویه جرګه چې د دې تړون لپاره جوړېدل د امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک تړون دوی مخالفت کوي چې دغه لویه جرګه تیاره نه شي یا جوړه نه شي. خو بسم الله محمدي د افغانستان کورنیو چارو وزیر په دې اړه ځانګړي نور معلومات ورنکړل. د دې تر څنګ د کورنیو چارو وزارت ځینو منابعو بیا هم ازادي راډیو ته وویل چې نوم یې وانخیست. دوی د جرګې په ورځو کې د څو مهمو ګروپونو چې غوښتل یې دغه بهیر له زیان سره مخ کې هم خبر ورکړ چې په دغه ورځو کې نیول شوي دي او دوی به په راتلونکو ورځو کې رسنیو ته څرګند کړي. بله،
دوی په ځانګړې توګه د دغه ګروپونو په اړه څه نه دي ویلي چې دا کمې ډلې دي یعنې چې دوی نیولې دي.
په ځانګړي ډول داسې ونه ویل، خو تر دې مخکې فرداجانې کوم ورځې کې چې بیا هم موږ د امنیتي مسایلو څخه مو هم رپورټ ورکوئ، څو ورځې مخکې چې د یو بل بهرني یاد شوی و چې د کابل د پغمان په سیمه کې نیول شوی د وسلو او مهماتو سره، دغه رئیس هم موږ هڅه وکړه چې دغه معلومه کړو یا دا پوښتنه وکړو چې دا د کومو هیوادونو خلک دي یا د کومو هیوادونو د استخباراتو سره به دی اړه ولري. خو دوی په دې اړه باندې ډېر معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو خپله ټوله هڅه وکړل. د افغانستان کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي په سر کې د ټولو افغان ځواکونو او کابل ښاریانو مننه هم وکړه، او ده د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه، او د امنیت اخیستو لپاره بیا هم یو وار چمتووالی وشو. دوی چې افغان ځواکونه نور کولی شي، اوس یې ثابته کړله چې دوی کولی شي د ناتو او امریکایي یعنې د خپل د بهرنیو ځواکونو څخه د امنیت اخیستلو په بهیر کې اوس افغان ځواکونه دې مرحلې ته رسېدلي چې دوی نور خپل امنیت په خپله واخلي. دا ځکه چې ټولو غوښتل چې دغه جرګه ونه سي، د ده هدف د سیمې هیوادونه یې په ځانګړي ډول یاد کړه چې دغه جرګه ونه سي، خو دا جرګه وسوله او افغان ځواکونو دا ثابته کړه د افغان ځواکونو بې ساري ډېره ستاینه وکړه.
ډېره زیاته مننه معصوم میوند و د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د څو شېبې مخکې څرګندونو په اړه وویل چې هغه د دودیزې لویې جرګې د امنیت په اړه باندې چې د ده په وینا د ځینو بهرنیو هیوادونو د مداخلو سره سره دوی وکولی شول چې ښه امنیت ونیسي جرګې ته، او جرګه نن پای ته ورسېدله. افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په نورو سیمو کې هم په امنیتي عملیاتو بوخت دي. افغان او نړیوال ځواکونه په ګډه د کندهار د غورک ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات کوي. غورک ولسوالۍ چې د کندهار ښار څخه 80 کیلومتره لرې په شمال کې موقعیت لري، اوسیدونکي د ژوند د هر ډول اسانتیاو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دولت د وسلواله مخالفینو په لاس کې ده، چارواکي وایي چې د دغه سیمې د نیولو لپاره یې د ایزاف ځواکونو سره په ګډه عملیات پیل کړي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي وایي چې دغه عملیات د کومې ستونزې پرته روان دي، او ځواکونو په لسګونه شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې تر غورک وروسته به په میانشین ولسوالۍ کې هم ورته عملیات وکړي.
چې وځل چې غورک تزمر قوتونه ولاړ عملیات شروع دي، دا پلان په مطابق منظم امنیتي پلان په مسایې مشترکه د ټولو ارګانو جوړ شوی دی. ولایت مقام او دراسات تنظیمي صدقه خاصه مدور شوی دی، په بشپړ ډول خپل ازمر عملیات شروع دي.
غورک ولسوالۍ چې د کندهار ښار څخه 80 کیلومتره لرې په شمال کې موقعیت لري، اوسیدونکي د ژوند د هر ډول اسانتیاو څخه بې برخې دي. چارواکي د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره په داسې حال کې عملیات کوي چې تیر کال هم د کندهار څلور نورې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې.
قریب الله حاج تلله مالته تقریبا 200 شپې تیرې کړې چې موږ عمرې لري نیولې وې د حرمینونه.
د افغان حاجیانو غږ اوري چې دوی دي د حجا نوی افغانستان ته بیرته راستنه شوي دي، او شکایت کوي چې هلته ورته سم امکانات نه وو. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل معلومات اوري. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په 14 ولایتونو کې وچکالی ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایتونو کې یوازې 2.6 میلیونه بزګر او مالداران ځپل شوي دي. د کرنې وزارت چارواکو وروسته له هغې د څرګندونې وکړي چې د اکسفام د موسسې په ګډون د نهو غیر دولتي موسسو لخوا په دې وروستیو کې نوی راپور د ښیي چې سږکال جمع به په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ شي. اخوا په ننګرهار کې د کوکنارو د کر سره سخته مبارزه روانه ده، او په دې لړ کې یو شمیر بزګر بندیان شوي دي چې کوکنارې کرلی وو.
ننګرهار ولایتي ادارې 80 تنه بزګر د کوکنارو د کرنې له امله بندیان کړي، او دغه بزګرو تقریبا 80 جریبه کرلي کوکنارې هم اړولې دي. د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالزی د شنبې په ورځ ماسپخین وویل بزګرو ته د لارښوونو او توصیو په لړۍ پسې اوس د سرغړوونکو د نیونې او جزا عملی مرحله پیل شوې ده. ده وویل
د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره جدي پروسه پیل شوې ده. له دې وړاندې یوازې د کروندګرو سره د مشورو او د غوښتنو پروسه وه، اوس یوه بله عملی پروسه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي صاحب لارښوونه ولسوال صاحبان په خپلو ساحو کې ګزمې کوي. دغه ګزمو په سلسله کې یوازې په شپږ یو ولسوالیو کې تر اوسه پورې نږدې شپېته تنه کروندګر چې ځمکو کې کوکنار کرلي وو هغوی نیول شوي دي، د قانون منګول ته سپارل شوي دي. نږدې اتیا یا سلو پورې جریبه ځمکه کې چې کوکنار کرل شوي وو هغه اړول شوي دي او نور په ځای غنم کرل شوي دي. لا هم په ټولو سیمو کې زموږ ولسوال صاحبان د خپلو امنیتي کارکوونکو په ملتیا باندې دنده لري، په خپلو سیمو کې ګرځي ګزمې کوي او هغه چا چې کوکنار کرلي وي هغوی نیسي او د قانون منګول ته سپاري.
عبدالزی وایي دا ځل بزګر په ضمانت نشي خلاصېدی او د څارنوالۍ لخوا قانوني مجازات ورته په پام کې نیول شوي.
په قانون کې دوی ته مجازات شته. دوی اوس د تیر په څیر په ضمانت هم نه خوشي کیږي. دوی عملاً د ولسوالیو نه انتقال شوي دي او په حبس کې دي. د دوی دوسیې ترتیب شوي دي او دوسیې څارنوالۍ ته سوال شوي دي او څارنوالۍ به دوی سره د قانون مطابق دوی ته د سزا ورول په برخه کې به خپل قانوني اجراءات کوي. ولې د تیر په څیر داسې نه ده چې کاروانګر نیول کېدل او د ځینو مخورو خلکو په ضمانت به خوشي کېدل، ځکه چې اوس دا
په ننګرهار کې مو د هغو بزګرو په اړه باندې واوریدل چې کوکنارې کرلي او په لسګونو بزګر بندیان شوي دي. بخښنه غواړو د دې راپور مکمل راپور